مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شې دي نن د شروع ورځ او د 2015 کال د جولای 8 نیټه ده ظفر خند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه امیرزاده نه خبرونه وو
السلام علیکم تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټ کوتا په اسلام آباد کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې اته لس کسان مړ شوي دي پاکستان وايي په قربتوب د افغان حکومت او د تحریک طالبان افغانستان د استازو ترمنځ په خلاینې خبرې شوي دي او یو ایرانی سفارتکار وايي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د اختلافاتو د حل لپاره دغه هیواد تجویزونه ورکړي دي تفصیل د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکی پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسېدلی دی پولیس وایي چې نن په ترنول سیمه کې پر فتح جنګ سړک باندې د یو بس او ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي د ترنول پولیس تاڼې یو چارواکي محمد قدیر د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دی وی ہائیس ویگن د بنو نه را روان وو او مزد بس د اسلام آباد نه بنو ته روان وو چې په ترنول کې په پتی جنگ سړک باندې د گیس کو سی این جی پمپ سره د یو بل سره د تیز رفتاری په وجه وجنګیدل او په ہائیس کې 19 کسان مړه او په بس کې یوازې ډرایور مړ شوی دی
پولیس وایي ژوبل کسان د اسلام آباد پیمس هسپتال ته رسول شوي دي چې د ځینو حالت پکې مرګونه خودل شوی دی د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره په خبرو ته دوام ورکړي د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا نن په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د هغو ژمنو په بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره مرسته کوي تیر ورځ پاکستان په قربتو په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې بلخوا د چین د بارنو چارو وزارت ویاندی هوا چون یینګ نن په بیجینګ کې په خبري هونډه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو په حق لول چې دواړه خواوې په راتلونکي کې بیا سره په لیدلو رضا شوي دي دا وایي چین تل د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د پخلاینې د عمل ملاتړ کړی دی موږ د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو حوصله افزایی او ملاتړ کړی دی چین په دې لړ کې د ښکېلو ټولو غاړو سره په نږدې رابطه کې پاتې شوی دی چین دې غونډې ته په مثبته سترګه ګوري موږ په دې باور یو چې دا غونډه به د افغانستان د امن او پخلاینې د بهیر لپاره ګټوره ثابته شي بلخوا د افغانستان د بارنو چارو وزارت په پاکستان کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې له خبرو خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې فیصلې به یې ومني دا پیښور په چینی سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی د بمونو د ناکاره کولو یا بم ډسپوزل سکواډ څنګ مشر آی جی شفقت ملک نن په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړه ایښودل شوي او هدف یې د پولیسو ګاډیو خو د نوموړي په خبره په پیښه کې ژوبل شوي کسان ولسی وګړي دي د پیښې پړه لشکر اسلام نومې وسلهواله ډلې منلې ده د پیښور ضلعي انتظامیه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولی دی د پیښور د ډیپټي کمشنر د دفتر نه جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګول شوی او دا بندیز به تر یوې میاشتې پورې په ځای وي یاد دې وي چې د اختر په موقع په میلو او بازارونو کې په لوی شمېر د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې په دوکانونو کې په نظر راځي چې د ځایي ولس په وینا د ماشومانو په ذهنونو بد اثر غورځوي د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه او د نوبل سولې جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی د جولای په 8 نیټه په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې خپل اته ورځنی پوزي لګښت کم کړي او دا پیسې د نړۍ ټولو ماشومانو وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړي کړي د نوبل والې خیر ښېګړې اداره ملاله فند وایي چې د ماشومانو وړیا زده کړو لپاره هر کال د 9 بلیونو ډالرو اړتیا لري د جولای په 8 نیټه د ناروې په اوسلو کې د ملګرو ملتونو تعلیم سرمشریزې ته ملالې وویل یوازې په اتو ورځو کې 9 بلیون ډالر په پوزي لګښتونو کېږي هغې وویل چې تعلیم اخیستل د هر ماشوم بنیادي حق دی او نړیوال مشران دي د هر ماشوم د تعلیم ودې لپاره ژمنه وکړي خبرونه د مشال ریډیو ناوړه د افغان چارواکو په وینا تیر ورځ په دوه ډرون بریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د دوی شمېر د 15 او 9 ترمنځ ښودل شوی. په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفادارۍ اعلان کوونکو وسلوالو شمېر په زیاتېدو دی چې له امله دوی د امریکایي ډرون بریدونو هدف ګرځي. د ننګرهار صوبې د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې د اچین ولسوالۍ په ممدره کلي کې د ډرون برید 9 وسلوال وژلي دي، خو یو بهرني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د وژل شوو وسلوالو شمېر 15 دی. نن په عراق کې یو عدالت 24 کسانو ته تیر کال د جون په میاشت کې د تکریت په خوا او شا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د دغه هیواد هوایي ځواک تر 1 کډیټانو د ټول وژنې سره په تړاو د 5 سزا اورولې ده. د عراق د ستر عدالتي کونسل ویان عبدالستار البرکتار وویل چې 4 مشکوک کسان بری شوي دي. د بغداد د جرمونو د عدالت دا فیصله د 603 اسلامي دولت وسلوالو یا د متحده ملیشو جنګیالو خلاف چې د ټول وژنې لپاره تورن دي لومړنۍ فیصله ده. عراقي انتظامي اوسم تقریبا د خو 600 مشکوکو کسانو په لټه کې ده. یو ایرانی سفارتکار نن ویلي چې د دغه هیواد او د نړۍ د 6 طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټومي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هیواد یې د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي دي. د ایران سټوډنټس خبري اژانس یو سفارتکار د خولي خبر ورکړي چې د تهران لخوا د ورکړل شوو وړاندیزونو مقصد د نړۍ د 6 طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ یو حتمي اټومي تړون ته د رسیدو په لاره کې پاتې اختلافات له منځه وړل دي. دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا هم ویلي چې ایران به په تړون کې د ځینو ډیرو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل دریځ کې نرمي نه ښایي. د تړون تر مخه به پر ایران اقتصادي بندیزونه په هغه صورت کې لرې کړل شي چې تهران دا ضمانت ورکړي چې په پټه اټومي وسله نه جوړوي. او د سپین پولیسو تیره ورځ سکینري آلین په سیلګریزه سیمه کې یوه ښځه په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې د جینکو د برتي کولو په شک نیولې ده. په دې تور ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د وړو جینکو سفر لپاره انتظامات برابرول او هغوی په دغه ډله کې برتي کولې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستکرن صوبه او د موسم حال د احمد الله نور.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاوند 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.90 روپۍ او 1.93 روپۍ. او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 6.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ: افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد کې افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي. بلخوا څېړونکي وایي
طالبانو دا خبر الله تصدیق کړی نه ده چې دا کوم حیث دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه هیڅ قانون سازی نه ده شوې.
ټول مخکې خو دی کې زموږ سره جواز نشته دي چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا هغوی واده شوی دی او کنه دی. ټول مخکې خو دا دی چې قانوني حیثیت نشته دی.
او د پیښور ضلع انتظامی د یوې میاشت لپاره د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو په خرڅولو بندیز لګولی دی.
زمونږ خوشحالی دل پکار دی، دی باندې خفګان نه دی پکار. اوس دا کې زمونږ فایده ده، زمونږ روان مستقبل چې کوم دی واړه هغه دی نه ډېر غلط اثر اخلي. مونږ به خپل کوشش کوو چې دا که واپس کېدی شي خو واپس به کوو، خپل نقصان به برداشت کړو. خیر دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکی پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسیدلی دی. پولیس وایي چې نن په ترنول سیمه کې پر فتح جنگ سړک باندې د یو بس او د ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیسو په وینا چې د اسلام آباد پسنډه پرته ترنول سیمه کې په پتی جنگ سړک باندې د یو بس او ویګن په جنگېدو 13 کسان مړه او یو شمېر نور جوبل شوي دي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ترنول پولیس تھانې یو افسر محمد قدیر وی چې نن له غرمې وروسته دا پیښه په ترنول کې هغه وخت رامنځته شوه چې دواړو ډرایورانو سپیډونه وخل چې له کبله دا ګاډي د یو بل سره مخ په مخ وجنګېدل. دی وی آئی ایس ویگن د بنو نه را روان وو او مزده بس د اسلام آباد نه بنو ته روان وو چې په ترنول کې په پتی جنگ سړک باندې د ګیس کو سی این جی پمپ سره د یو بل سره د تیز رفتاری په وجه وجنګېدل او په آئی ایس کې 19 کسان مړه او په بس کې یوازې ډرایور مړ شوی دی.
د
پولیسو په وینا چې جو بل کسان د اسلام آباد پیمز او نورو نږدو اسپتالونو ته رسولی شوي دي چېرته چې پکې د ځینو حالات مرګونه دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون امری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د دغه وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روجې وروسته د دواړو خواوو د خوښۍ په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي په مذاکراتو کې د امریکا چین استازی هم موجود وو. د خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل د خپلې ډلې مشري کوله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابی اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یوه غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار یې هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاقي رایې د روژې میاشت نپس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتنې په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګري ملتونو په شمول د هغه نورو شراکت دارو مننه کو چا چې افغانستان کې امن استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصے کردار لوبولې دي. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې شوی مذاکراتو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رسم شاه مومن وایي چې دا یو ښه ګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وایي چې په دې کې کومو طالبانو ګډون کړی دی نو کتل به دا وي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر ملا عمر پر رضا ټاکل شي وو او کنه.
دا چې کوم خلک د طالبانو طرف دی دی کې داسې دغه خلک نشته دي چې سړی ووایي چې دا خاص د ملا عمر چې کوم دی دا ډېر نږدې خلک دی او د هغې چې کوم دی نمایندګي کولی شي. او اوسه پورې بله دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم هیئت دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په صلاح په مشوره باندې راغلی دی. هغې دا اعلان وکړي بیا خو زه فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملي ګامونه اخیستل غواړي. دې زیاتوي
د پاکستان د رول په اړه باندې امریکا او دغه رنګ چین زموږ ګاونډي هیوادونه د پاکستان او دغه رنګ په خپل افغانستان حکومت هغې د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکوي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغې سره رابطې د کلونو کلونو نه پاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کم اصلي خلک دي د خبرو واک هغې چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیول شي، ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته څه خلک کښېنوي نو د دې جګه بیا نتیجه ورنکړي.
یا د دوی طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلال شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې وروستیو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
په داسې حال کې چې د افغانستان عالي شورا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو بل دبر د نه پورس په اسلام آباد کې تر سره شو. افغان ولسمشر اشرف غنی په ډاګه کړی چې په خبرو کې به د دې هیواد اساسي قانون کې د بدلون پر راوستلو هیڅ معامله ونه شي. ولسمشر دا خبره د نه پورس په کابل کې کړې ده. دا چې په اساسي قانون کې په دې اړه څه دي دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د کابل پوهنتون د حقونو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
اول فصل کې دولت تعریفیږي، دولت تعریفیږي او د خلکو ډول او هغه احکام چې د اسلام سره په مطابقت کې وي. په کومه مسایلو باندې بیرغ معرفي کېږي؟ په اول فصل کې د افغانستان پایتخت معرفي کېږي، د افغانستان رسمي ژبه معرفي کېږي، د دین معرفي کېږي. دا مسایل په اول فصل کې راغلي. د اول فصل عنوان دولت، دوم فصل د وګړو حقوق او وجایب په دوم فصل کې راځي چې په هغه کې خلک کوم حقوق لري او د هغه په وړاندې څه مکلفتونه او وجایب لري. دا په دوم فصل کې راځي. په خپل اساسي قانون کې ویل کېږي چې د دې اساسي قانون تعدیل امکان لري. دوه شی د تعدیل کې یو دموکراتیک ارزښتونه او بل هم د دولت اسلامي هویت. دا دوه شی استقلال او ارضي توانات د امر سره دا غیر قابل تغییر دي. جمهور رئیس اشرف غنی وايي په دوم فصل کې دموکراتیک ارزښتونه ضمانت شوی، نو په هغه اساس دا خبره کوي.
یعنی دلته یو پښتنه راپورته کیږي چې طالبان یعنی د چکله د خبره کوي چې اول دوم فصل کې بدلون نه راوست کیږي، نو تبن د شکاری چې طالبان جنو او د طالبانو څنګه غوښتنې دي، نو طالبان یعنی په څه کې بدل چسپی ولري چې اول دوم فصل کې ولې بدلون راشي؟ دوی به څه اعتراض کوي؟ شي
په طبيعي ډول د دولت په جوړه کې چې په اول فصل کې راغلي دوی به په خپ خپ او اندارنګ باز د دموکراتیک ارزښتونه دي چې هغه د لیبرالیزم نه اخیستل شوی دي، خای طالبان له سره موافق نه وي.
او د ښځو حقوق یا مشروع یا په دې دغه کې په هغه کې خود څه بنې؟
نه، هغه هم په دویسته ماده د کیلکی چې په دوم فصل کې ویل کېږي چې د افغانستان ټول وګړي سره برابر له ښځو نه سره برابر. اما زه فکر نه کوم چې طالبان راڅن په مسلې باندې ولګیږي. اما په فصل کې نور خبرې شته چې هغه په اسلامي نصوص سره شخای طالبان تعبیر دغه چې مطابقت ونه.
اخیر پښتنه نصرالله ستانکزی سي بغداد چې اشرف غنی د دوو یعنی اول او دوم فصل خبره کوي او تاسو یې چې د نور فصلونه دي، نو آیا نور د سيزاوي کې معنا دا سوچي امکان لري چې په کې د طالبانو په چرته وشي؟
ډیر واضح خبره ده چې پرتل د طالبان د وختونو کې ایونه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل وړ قانون ده. یعنی تعدیل معنی تغیرات منل شي. یو د بل خوانه تیرو لسو کلو تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان اساسي قانون په ځینو مواردو کې کار نه ورکوي، په ځینو مواردو کې اشتباهات لري. څه لفظي اشتباهات، څه ماهیوي اشتباهات باید په هر صورت په دې قانون کې ګوتې ووهل شي.
نو که هغه د طالبانو په غوښتنه وي هم
دا بیل بحث دی. طالبان په غوښتنه یا نه وي، د افغانستان اساسي قانون د مال نظره ځینې ټکي دي چې باید تعدیل شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسوسییټډ پریس لیکي پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په باندې کې غونډه یو ډیر مثبت پرمختګ ګرځولې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې دا مذاکرات په افغانستان کې د امن لپاره مثبت نتیجې راپرسره کولای شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر ویلي چې د مذاکراتو مقصد د باور فضا جوړول دي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاس ناورو.
اسوسییټډ پریس اجنس د پاکستان په کوربتوب د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په مری کې د مذاکراتو په اړه مقاله خپره کړې ده. خبري اجنس لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي په دې سلاړ شبي دي چې د روجې میاشتې وروسته به بل غونډه کوي. خبري اجنس د پاکستان د بارنو چارو د وزارت د بیان په حواله لیکي چې په دغه مذاکراتو کې د امریکا او چین استازو هم ګډون کړي. په مذاکراتو کې ګډونوالو په افغانستان کې د امن راوستو په اړه خپل دریځونه وړاندې کړل. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې دوه خواو په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره اجتماعي خواهش څرګندونه وکړه. خبري اجنس لیکي چې د مذاکراتو ګډونوالو دا خبره منلې چې باید خبرو اترو لپاره اعتماد سازي او باوري فضا جوړ کړل شي. بیان زیاتوي چې بل غونډه به په باهمي صلح د روژې میاشتې وروستو کیږي. خبر ایجنس لیکي چې دا خبرې اترې د قطر او ناروې مذاکراتو تسلسل دی. پخوا هم د خبرو اترو بهیر شروع کړل شوی و، خو هغه مذاکرات د بې باورۍ او په یو بل د اعتماد نه کولو له وجې ودرېدلی و. خبر ایجنس د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په حواله لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ډېر لوی پرمختګ دی. خبر ایجنس لیکي نواز شریف چې د ناروې په سفر دی، یو نارویجن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا یو مثبت پرمختګ دی او په افغانستان کې امن او استحکام لپاره مثبت نتیجې رابرسېره کولی شي. خبر ایجنس لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نهې په ورځ اعلان کړی و چې د سولې عالي شورا وفد به په پاکستان کې په مذاکراتو کې ګډون کوي. د شورا یو غړي ویلي و چې افغان حکومتي استازو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی هم شامل دی. خبر ایجنس د افغان ولسمشر له دفتر خپور شوي بیان حواله ورکړي او لیکي چې د خبرو اترو مقصد دا دی چې دغه غونډه د خبرو اترو بهیر په تسلسل کې بدله کړي او د دې ترڅنګ اعتماد جوړ کړي او د مذاکراتو لپاره ایجنډا وټاکي. خبر ایجنس کې چې افغان ولسمشر د خبرو اترو لپاره د پاکستان نه مرسته غوښتي وه. بلخوا خبر ایجنس د افغانستان د پارلیمان د یو غړي نصرالله صادق زاده په حواله لیکي چې دا خبرې ترې د پاکستان پروپاګنډا ده، خو امریکا د دې خبرو اترو هرکلی کړی دی او د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده. خبر ایجنس د سپینې ماڼۍ بیان په حواله لیکي چې دا مذاکرات د امن په لور یو مهم ګام دی.
د مشال همکار ګل ایاز و اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پا پاکستان کې بینکونه پیسو په راویستلو د 0.6% وید هولډینګ ټیکس پر ضد د ملک په مختلفو برخو کې تاجرانو تنظیمونو احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې حکومت د ټیکس خاتمه وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې حکومت په دې طریقه د سرمایهدارو نه ټیکس اخیستل غواړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس نائب صدر حاجی اقبال خان افریدی وینا وا چې د حکومت د دې ټیکس له وجې د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې راهسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي.
کوم پیدولډن ټیکس دي چې رغولې دی نو د دې نه د اورکوټي دوکاندار راواله تر غټ کارخانه دار پورې ټول خلک متاثر شوي دي. که تاسو د ورځې شل ځلې د بینک نه پیسې وباسئ او دننه کوي نو دا به شل ځلې د ټیکس ورکوي. د دې سلیم مټې نشته. بنیادي خبره دا ده چې دا شی ډېر غلط لګېدلی دی. دا هغه وجه دا چې کوم خلک ګوشواره جمع کوي هغې د پاره مشکلات جوړ کړي دي. کوم د دوکانداران چې دي خو ګوشواره نه جمع کوي نو دوی باندې دا په دومره هایډ ول باندې دا ټیکس لګېدلی دی چې هغې یو سړی کاروبار ته نه غاړه کې خودي شي نو څو کاروبار پوری شي. که دا ټیکس ختم نه شو نو د پاکستان چې کوم بزنس کمیونټي ده هغې به دې ډېر غلط اثر پرې وځي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وایي
بزنس کمیونټي چې کوم احتجاج باندې راغلي دي او هغې بلنګ نه دي چې هغې دا ټیکس پې کړي. زما په خیال سره د حکومت خو رایټ جوړیږي چې هغې ټیکس نیټ او ټیکس ریټ هغې سیوا کړي او د هغې یوه طریقه دا هم ده چې بزنس کمیونټي چې کوم خلک دی چې هغه هم په ټیکس نیټ کې راولي. دا په ټوله دنیا کې داسې ده چې هغې کله ترانزیکشن کېږي نو په هغې باندې ټیکس وي. کوم تنخواهداره طبقه ده چې هغې نه 100% انکم ټیکس کټ کېږي، خو چې کوم بزنس کمیونټي ده نو انکم ټیکس مشواري هغې جمع کوي او کوم د هغې ریئل پراپرټي او د هغې ریئل انکم دی د هغې په منځ کې هیوج ډفرنس وي. نو دا یوه طریقه ده چې د بزنس کمیونټي په ټیکس نیټ کې راوړی شي او هغې نه ټیکس کټ.
په قائد اعظم یونیورسٹی کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وایي چې حکومت لا په خپل فیصله نظر ثانی کول پکار دي.
دا وید هولډینګ څه کیږي نه دا په دې طریقه باندې دوی کوشش کوي چې مطلب دا مونږ د مالدار نه دا پیسې والو لکه اوس برد یو لاکھ روپۍ ته ما دا ترانسفر کړي او ما دې څنګه ترانسفر کړي چې بل چاله ورکړم. ته زمانه چې کوم دینو په دې باندې وید هولډینګ ټیکس والی په دې کې دا صحیح پته هم نه لګي. دا خو د دې یو سایډ افیکټ چې خلک به د بینکونو نه رای فرار اختیار کړي دا به یو بل مسله جوړیږي چې دوی کوم مقصد
د یادونې دا چې د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وید هولډینګ ټیکس فیصله عملي شوې ده او د بینکونو نه 100,000 روپۍ په راویستو قریبا 600 روپۍ ټیکس اخیستی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فاټا د سینټ غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو ته په مشترکه مفاداتو کونسل کې نمائندګي ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده او په کار ده په وسایلو کې هم دوی خپل پوره برخه ولري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کی دنہ پورس دو سینیٹ غنڈی پا محال سینیٹر ہلال الرحمان اوی چی فاٹا تدی پا مشترک مفادات کونسل کی نمائندگی ورکل شی زکی چی یو طرف تا خو فاٹا لطرا گرے زپلی سیما دا او بل طرف تا دوی ہم دو دی ملک اسی دن کی دی لما شل ریڈیو سر خبرو کی لفاٹا نا سینیٹر سالی شاہ اوی چی دوی ہم دا غختن کوی چی حکومت دی زر تر زرا فاٹا تا پا دغ کونسل کی استازی توب ورکلی
پاکستان پیسہ کی سر آجی اگر فاٹا پیسہ کی امراضی نو کاغا اجتماعی بھی ہو کاغا انفرادی بھی ہو کاغا پاپولیشن پہ لحاظ سرگی آگر
دغنڈی دوران بین الصوبائی رابطو وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ اوی چی پا مشترک مفادات کونسل کی د فاٹا نمائندگی لپارا آئینی بدلون پکار دے او دی لڑکی دوی فاٹا او نور سیمو تا پا مشترک مفادات کونسل کی د نمائندگی ورکول لپارا سمری وزیر اعظم تا لے گلے دا د مشترک مفادات کونسل غړی تو با قبیلی سیمو تا سګټ ورکړي کلمه چې دا پښتنه د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر شوکت الله په وړاندې کې خو نو هغه وی
د فاټا یو نمائندگی نشته بلدار چې د مشترک مفادات کونسل هغه سي دي ته فائدہ نه ورکړي د فاټا خلکو ته یا د فاټا خاورې ته څنګه چې نور سبو ته ملاوي دي دا خو قهره خبره ده چې موږ ته کومه حصه اوس ملاویږي په دې حالاتو کې هغه د نش برابر ده د ریلوې کم بجټ چې دی یا د ریلوې یو یو پیکیج ورکړي د هغې مطابق هم موږ ته هغه سي پیسې فاټا ته نه ورکړي نو چیستا نمائنده هلته ناست دي نو د دې بدای چې هغې ته به پته لګي چې وایي زما څونه هلته ضروریات دي څنګه طریقې کار دی څنګه سیستمي موږ هم د دې وطن حصه یو
یاد دي چې د مشترکه مفادات کونسل غونډه هر کال د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي چې پکې د نورو چارواکو سربیره د څلور وڼو صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي او په دې غونډه کې د ملک په آمدن وسیلو او د صوبو د برخو په اړه فیصلې کیږي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ اوریدونکو د پیښور ضلع انتظامی د یوې میاشت لپاره د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو او اخیستلو بندیز لګولی دی او پولیس ته یې هم ویلي دي چې په دغه کاروبار کې ککړ خلک جرمانه او قید کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا پیښور زیات تر خلکو د ضلع انتظامی له اړخه دا دغه فیصلې ستاینه کړې ده چې د یو میاشت لپاره په پیښور کې د لوبو په توپانچو او ټوپکو خرڅولو او خیستلو بندیز لګولې دي. دا خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله خان د دې فیصلې ستاینه کړې ده او ویلې دي پکار ده چې راتلونکي وړوکي اختر او میلې په موقع د لوبو په ټوپکو خرڅولو باندې مکمل پابندي ولګي.
دا خو د مقامي چې کوم د پیښور ضلع ډیسټریکټ ایڈمنسٹریټر او داغه ڈپٹی کمشنر دے اغه لگاولے دا پابندی په اختر کې په لوی پیمانه باندې ټوپکې مس ټوپکې غستل دغه د کیلوونه ټوپکې غستل او پاغه باندې لوبې کول د دې نه ماشومانو بد تربیت کیږي.
خو بیا د پیښور په زیات تر د لوبو سامان په دکانونو کې دغه ټوپکې او توپانچې د ټولو نه زیات په نظر راځي او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د دغه فیصلې په حق له معلومات نشته او که چېرې حکومت په دې بندیز لګولې نو پکار ده چې بیا دوی ته د مخکې نه د اخیستل سامان نقصان پوره کړي. په دې اکله د پیښور صدر بازار کې یو دکاندار وایي
دې موږ له خوشحالېدل پکار دي دې باندې خفګان نه دی پکار وچ دا کې زموږ فایده ده زموږ روان مستقبل چې کوم دی واړه هغه دې نه ډېر غلط اثر اخلي. موږ به خپل کوشش کوو چې دا که واپس کېدی شي خو واپس به کوو خپل نقصان به برداشت کړو. خیر دی
دغه شان د پیښور عام خلکو هم د ضلع انتظامی دغه فیصلې ستایلې ده خو وایي چې تر څو پورې په مارکیټ او دکانونو کې د لوبو ټوپکې او توپانچې خرڅېږي نو د دوی ماشومان به بیا خامخا هم دغه د لوبو سیزونه اخلي.
مطلب دا پابندي خو ډېر ښه کار دی او ماشومان چې دی پرفرنس هم دی لورګي ولې زما خپل ماشوم دی لکه همدا وایي چې ما ته دا ټوپک واخله خو چې دې باندې پابندي لګېدلې په کار دی چې دا اویلیبل نه وي په مارکیټ باندې مارکیټ یې کنه چې حکومت به دې پابندي لګولې نو دې بیا پکار چې ایک شنو کی اخو کلو فرسی سلام فرسی
دا پیښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود د دفتر نه خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا دفعه یو سل سلو سلوی خلاندې د لو پټوپک او توپانچو د یو میاشت لپاره بندیز لګول شوی دی او پولیس ته ویل شوی دی چې دا دفعه یو سل اتیا لاندې د دې سیزونو خرڅولو والا په سمدستي توګه اونیسی او جیل کې بند کړي دغه شان اډیشنل اسسټنټ کمشنران به هم په خپل سیمو کې په مارکیټونو او بازارونو چاپې لګوي چې د دې فیصلې عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوي دي. لنډ خبرونه زموږ د همکارې مليحه میرزاده ناورو.
د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسېدلی دی. پولیس وایي چې په ترنول سیمه کې پر فتح جنګ سړک باندې د یو بس او ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تېره ورځ افغان حکومت او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي دي تېره ورځ د پاکستان په کوربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې چې بل پړاو روژې وروسته کېږي. د پېښور پاچینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بم ډسپوزل سکواډ څنګه مشر په خبره د حملې هدف د پولیسو ګاډیو لشکر اسلام نومې وسوالې ډلې د پېښې پرمنلې ده. د پېښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر نه جاري شوې په اعلامیه کې ویل شوي چې د دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې دا بندیز په تر یوې میاشتې پورې په ځای وي. له سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اتو ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د مفت تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. ملالې یوسفزی پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته د وینا په موقع دا خبره وکړه. د افغان چارواکو په وینا تېره ورځ په دوه ډرون بریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو شمېر وسله وال وژل شوي دي. د دوی شمېر د 25 او 49 ترمنځ ښودل شوی دی. نن په عراق یو عدالت 24 کسانو ته تېر کال د جون په میاشت کې د تکریت په فوشا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د دغه هېواد د زاویس واک تر 1100 کډټانو د ټول وژنې سره په تړاو د پانسي سزا اورولې ده. یو ایرانی سفارتکار نن ویلي چې د دغه هېواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ په اټومي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هېواد د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي دي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکارې مليحه میرزاده ناورېده او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ټول پاکستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شو او پرون د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو له کبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. ادارې وړاندې لیکي چې دې دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده. نو که په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افتونو نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او له کبله یې د اربونو روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې تړلې جوړې کړي. ادریا اخري کلی کې په ټوله دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي خو هلته له اوله د خبر نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړي دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسي. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لرې کېدای شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدای شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېي پروژه کې د لوډ شډنګ په معامله باندې لیکلې او وایي چې د لوډ شډنګ په معامله کې که یو طرف ته په وابډه باندې سزي ذمہواری راضی نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم ذمہواری پری وزي دریه وای چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شیډنګ روان دي چې د ټولي صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړي دي کله دې مسلې د حل لپاره وابډه او صوبایي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي دریه وړه نیل کې باید چې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره کینی او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب ترې بجلی واخلي ځکه چې کوم سیز په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه ځای د خلکو دی او د دې سره سره د وابډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي مجله نیشنل انټرست لیکي ښکاري دا وار هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډیرو حوالو سره د تیرو کلونو د بودیجو په څیر وي. په تیرو ټولو بجټ کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و. پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي او د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوځ مصرف زیات دی. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي مخکې له دې چې داعش وسواله ډله په افغانستان کې یو فریق جوړ شي پکار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ته دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
امریکایي مجله نیشنل انټرست چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څیړونکي به په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي ځکه چې د امریکا ځینې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروري ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوځ مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي کومې چې د هغه رقم نه $200 میلیونه زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوځ لپاره ایښودل شوی و. په مقاله کې راغلی دي د 2008 کال نه راپدویخه لکله نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي نو د پاکستان پر پوځو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداری ورکړې چې د افغانستان له جنګه ځان لرې وساتي. د ده په خبره هسې نه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنګ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسېدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې ملا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي پکار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پرامنه توګه د له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی کمانډان ډیوډ پیټریس وایي امریکا باید په افغانستان کې د القاعده داعش او نورو وسوالو ډلو پر ضد خپل پوځي ماموریت یا مشن ته دوام ورکړي. نوموړی وړاندیز کوي چې په کار ده امریکا په افغانستان کې پوځي اډې او عسکر وساتي. نور تفصیل زموږ له همکار عبدالحی کاکړ نورو.
جنرل ڈیوډ پیټریس له 2010 بیا تر 2012 کال پورې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو قومندانو او دا وخت د کی کی آر ګلوبل انسټیټیوټ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې مشري کوي. نوموړي په واشنگټن پوسټ کې یو مضمون لیکلی چې پکې پر دې خبره زور ورکوي باید امریکا افغانستان ته شانه کړي او خپل کړې پنګه خوندي کړي. دی زیاتوي چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره تللې وه چې هلته د القاعده پټنځایونه له منځه یوسي او دا خبره یقیني کړي چې دغه هیواد بیا کله هم د دې شبکې لپاره په ځاله بدل نسی. دغه په خبره هم دې ته په پام سره باید امریکا خپل مشن ته دوام ورکړي. ډیوډ پیټریس پر مخ لیکي چې امریکا د افغانستان د داخلي شخړو په اړه خپله جګړه پای ته رسولی سي خو داسې نسي کولای چې د القاعده، داعش او نورو اروپا کوډلو پر ضد یا خو جګړه ختمه کړي یا مهالویش بدل کړي. نوموړي زیاتوي چې که څه هم د څو کلونو په دوران کې د القاعده لوړپوړي مشران له منځه یوړل سو خو اوس یې هم پاتې مشران او ملګري وسلوالې ډلې د پاکستان په قبایلي سیمو کې شتون لري. دی وایي تر څو امریکا د افغانستان په جنوب کې پوځي اډې ونه لري تر هغو پورې داسې هیڅ یوه رښتونې لار نشته چې هغه د ګواښونو مخه ونیسي. د ده په وینا کېدلی سي په افغانستان کې د انتها پسندانو پر ضد امریکایي اقدامات راکم کړل سي چې ور له مخه سوي هم دي خو د ده په خبره باید سخت څارنه او عملیات له پامه ونه غورځول سي. ډیوډ پیټریس پر مخ لیکي چې افغانستان اوس هم د امریکا هوایي ځواکونو، استخباراتو، جنګي مشاورینو او ځانګړو ځواکونو ته اړتیا لري. نوموړي وایي د امریکا لپاره ښه تګلاره دا ده چې راتلونکی کال له افغانستان خپل پوځیان راونه باسي بلکې هلته باید خپل اډې خپل او د نیټو ځواکونو په زرګونو عسکر وساتي. دی وایي د دې لپاره د خپلو متحدینو د راضي کولو لپاره ښه موقع په راتلونکي اوړي کې په پولینډ کې د نیټو کېدونکي سرمشري زده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلي
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت په هزارګانو او سوال بریتونه کیږي، د دې ټولنې یو ماشوم وایي پر ویرونې، بریتونو او زورونې سربیره به د اهلي تشي هزارګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایی محمد ابتهاش په دې وروستیو کې د برطانیې په مشرانو جرګې هاوس آف لارډز کې په کوټه کې د هزارګانو د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا وکړه. ابتهاش هغه ماشوم دی چې د وسلوالو په بریت کې د کورنۍ سلور غړي وجل شول. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال پامیر ساحر مرکه کړې ده. تفصیل یې په دې رپورت کې.
کربلایی محمد ابتهاج د کوټې اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپلو حقونو لپاره ونه جنګیږي نو وجل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو پښتمش دیگا.
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28 وسلوالو د بلوچستان له مستونګ سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټې ته روانو. په هغه برید کې له 15 زیات هزارگان وژل شوي ول او تر هغه وروسته هزارگانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپلو مړو له ښخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برطانیې د مشرانو جرګې یو کنفرانس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپلې وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. له ده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کیدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور، ماما او دی په خپله زخم ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلې وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشرۍ خور ردا وژل شوې وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارګان ډیموکرات او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارګان ځکه په نښه کیږي چې مونږ تعلیم پلوي، ډیموکرات ډیموکراټه او ازادي پالا یا لیبرال خلک دي. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پرمنه دي.
لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمېر بریدونو پړه منلې. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربېره و د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم، بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره آواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع او هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو، په دې نږدو کې د قبایلی سیمونه بې کوره کړل شوي خلک په جزوي توګه استان شوي دي. دا چې په دغه استنې شوي کورنۍ به په خپلو سیمو کې څنګه روزګارونه کوي او د خپلو کورنیو خصمانه به څنګه کوي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر دا تفصیلي رپورټ اورو.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمونه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي؟ د جنوبي وزیرستان د میرلینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
کلال تری پکلی کې روزگار و زمونگا او بل زمکه باغونا دی آغه کارونا دی او اوس چې بیا لاړ شي هلته کې یا اوس خو هغه هر څه ختم شوی دی. زمونږ په سوچ کې نه راځي، مونږ تا داسې اندازه نه لګي چې مونږ بیا لاړ شي هلته بیا به یې څه کوي. بالکل خو چې لاړ شي د هغې چې کوم دا رشنه راکوي هغې رشنه باندې به ګزاره وي. فی الحال
د خیبر قبایلي سیمې د تیرا واجد علي چې په دې نږدو کې خپلې سیمې ته سره د کورنۍ ستون شوی دی وایي چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپلو سیمو ته یې تګ راتګ په خلاص مټ کېدای شوی. د ده په خبره تیرا ته تګ داسې دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک سي.
سامانونه خو خود نشي وړلی چې داسې سړی روان شي که نه، نو هغه په خپله باندې هم نشي تللی. هغه نه
د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خانداني دکان و چې د ټولې کورنۍ خصمانه پرې کېده، خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
د هغې دکان ولته کې هغه ته مونږ لکه مطلب چې سامان راوړلو مطلب د خرڅولو یو ښه ښکلی کاروبار و. ټول فیملی تقریبا مونږ 23-24 کسان جوړېږي د خپل فیملی، نو مونږ به هغې باندې ښه ښکلی ګزاره کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ واپس هلته ځي، نو ظاهر خبره دی مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دکان شته دی چې ته وایې چې را سړی لاړ شي هلته دکان جوړ کو سو کاروبار شروع کو. نو ظاهره خبره ده چې مونږ هلته لاړ شي فی الحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نه شي کولی. مونږ به بغیر د مونږ به جاب لیسي، مونږ به بغیر د روزګار وي، مونږ مطلب ده چې کار روزګار نه شي کولی.
دا چې د دغو ستنو شوو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ د پاره موږ روان دي. په ګورنر هاوس کې زموږ د ګورنر په سربراهۍ کې غونډه وشوه. په هغې کې په دې میټینګ کې زور ورکړو چې زموږ په قبایلي سیمو کې د 15 انډسټریل سټیټس چې دي هغه د جوړ کړی شي، چې په هغې کې زموږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کل دی چې هغې ته د روزګار مواقع ملاو شي. او د دې نه علاوه چې زموږ ای آر کې ایف ورته وایي اکنامک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې والی والی سرزی هم ورکی.
د فضلالله په خبره حکومت په قبایلي سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په پاکستان کې اقلیتونه وایي چې په دغه هیواد کې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي او تر اوسه د لړکې هیڅ قانون موجود نه دی. اقلیتونه غوښتنه کوي چې باید د دوی د ودونو د رجسټریشن لپاره دی یو نظام جوړ کړل شي چې دا شان یې ډېرې مسلې هوارې شي. خو بیا د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي وایي چې دوی د لړکې د قانون لپاره ډېر بلونه وړاندې کړي دي او تمه ده چې ډېر ژر به د اقلیتونو د ودونو په اړه یو قانون جوړ شي. نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته، نو هغسې په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن نه کیږي. اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوي دي، خو دې لړکې هیڅ قانون سازی نه ده شوې.
د ګلپرست د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د هندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولې دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي، نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې موږ سره جواز نشته چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خدا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاح نامه په کم کم ځای کې د کم کم ځینو کې چې پکار راځي، نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاح نامه پروف په تور پکاریږي، هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پریویلیجز ملاویږي، هغه نکاح نامه نه دی دپاره نشي کېدی. همدغه سې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه سې چې هر هغه
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د هندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلونه هم وړاندې کړي دي، وایي په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅ ونه شول. له دې وروسته هم منګه قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی، نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو که چېرته د دوو صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی، نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي، ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګیل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي، باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او تمه ده چې ډېر ژر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې آواز اوچت کړه، نو کله چې آواز اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپله باندې سمری لیکلې ده سی ایم صاحب ته، هغه کې هندو میرج ایکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکٹ، یو درې میرج دي. او چې کله هلته روا ته واپس راشي، نو په دې کې به بیا مونږ کینو د دوی لیډر هغه هغه چې کوم توافقات کې هغه چې کوم غواړي څنګه طریقې سره غواړي هغه طریقې کوي تر به ډراپ تیار کړي هغه سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې وروستیو کې ځینې هندوانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو له وجې پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. دا چې په اسلام کې د ګاونډیانو سره باید څنګه رویه وساتل شي، د مشال ریډیو خبریال احمد الله د مفتی شاهد اعظم سره په دې اړه خبرې کړې دي. نو راځئ چې د دوی دغه خبرې واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نن چې مونږ په کوم موضوع باندې خبره کول غواړو هغه دی د ګاونډي حقوق. زما عزتمندو، په اسلام کې ګاونډي ته ډېر زیات حقوق مهیا کړی شوي دي، څنګه چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام ماته برابر د ګاونډي په باره کې د حقوقو ډېر زیات تاکید کولو، همیشه به د دې ګاونډي د حقوقو تاکید کولو تر دې پورې چې ما دا سوچ وکړو چې داسې نه چې دا ګاونډي چېرته الله زموږ په میراث کې خو نه شریکوي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره عظیم هستی وه، هغه هم یو وارې په ممبر باندې ناست و او صحابه په مخ کې هغه یو ارشاد فرمای چې د الله په ذات مې د قسم وي چې مسلمان نه دی. بیا یو وارې بیا وویل چې زما د په الله قسم وي چې مسلمان نه دی. په درېیم وارې بیا وفرمایل چې زما د الله په ذات قسم وي چې مسلمان نه دی. نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله، کوم سړی مسلمان نه دی؟ مانا چې هغه سړی خو تا ذکر نه کړ چې کوم مسلمان نه دی. نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی چې هغه د قیامت په ورځ ایمان راوړي، د الله د هغه پر رسول ایمان راوړي او د ګاونډي حقوق نه ادا کوي، نو دغه مسلمان نه دی، دغه ایمان نه دی. مانا د دغه سړی ایمان بالکل ډیر زیات کمزور ایمان دی چې دا د الله په کتاب هم ایمان راوړي او د الله په رسول هم ایمان راوړي، په آخرت هم ایمان راوړي او بیا هم هغه د ګاونډي حقوق نه ادا کوي. دغه سړی ډیر زیات کمزور ایمان والا سړی دی. عزتمندو، مونږ له پکار ده چې دا د روژې مبارکه میاشته چې په دې کې مونږ خصوصا او په نورو میاشتو کې عموماً مونږ د ګاونډي د حقوقو خیال ساتو. په دې کې بعض زموږ اکابرینو کې دا هم فرمایلي چې کله ګاونډي حقوق دا هم دي چې ته اغله بعض وختونو کې سالن ورولېږې د کور نه، دا هم د ګاونډي حق دی. او یو بل روایت کې راځي چې د موقع په مناسبت سره تا هغه ته یو تحفه هم ورکولی شي، چې ځکه د تحفې په وجه یو روایت کې راځي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو یو بل ته تحفې او تحایف ورکوئ، ځکه چې په دې سره مینه زیاتیږي. او دا خو د یو ګاونډي په بل ګاونډي حق وي چې هغه مانا د هغه خیال وساتي. مانا که د هغه د روټۍ په اعتبار سره وي او که هغه د سالن په اعتبار سره وي او که هغه د ضرورت په اعتبار سره وي، که مانا چې څه قسمه ضرورت وي، نو چې یو ګاونډي د بل ګاونډي د حق خیال وساتي. او دا خبره یاد وساتئ چې په اسلام کې د مسلم او د غیر مسلم د ګاونډي په حقوق کې څه فرق نه دی کړی، که مانا ستا ګاونډي مسلمان وي او که غیر مسلم وي، په دواړو باندې ضروري ده چې مانا د هغه د حقوق خیال وساتي. وما علينا الا البلاغ.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، او یو ځل بیا د روانې خبرونې په پای کې زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نه لنډ خبرونه اورو.
د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسېدلی دی. پولیس وایي چې په ترنول سیمه کې په فتح جنګ سړک باندې د یو بس او ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تېره ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي تېره ورځ د پاکستان په قربتوب په مري کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوي چې بل پړاو بل روژې د پېښور پاچینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. د بم ډسپوزل سکواډ څانګې مشر په خبره د حملې هدف د پولیسو ګاډۍ و. لشکر اسلام نومې وسله والې ډلې د پېښې پړه منلې ده. د پېښور ضلعي انتظامیه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولی دی. د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر نه جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دفعه 144 لاندې دا بندیز به تر یوې میاشتې پورې فضای وي.
لسوال سره تعلق لرونکو د تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملالې یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور ورځو پورې بازي خرچې د ماشومانو د مفت تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. ملالې یوسفزۍ پرون د ناروې پاسو کې نړیوالې غونډې ته د وینا په وخت خبره وکړه. د افغان چارواکو په وینا تېره ورځ په دوو ډونګریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو شمېر وسله وال وژل شوي دي. د دوی شمېر د 25 او 9 ترمنځ ښودل شوی دی. نن په عراق کې یو عدالت 40 کسانو ته تېر کال د جون په میاشت کې د تکریت په خوشا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د دغه هېواد هوایي ځواک تر 1100 کډټانو د ټول وژنې سره په تړاو د پانسي سزا اورولې ده. او یو ایراني سفارتکار نن ویلي چې د دغه هېواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ په اټومي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هېواد یې د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد، ملیحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.